السلام علیکم ساعت 2 بجې سولې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو چې زه قاسم سولم علي د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم د تخنیک چارې عبید الله عبیدی پر مخ وړي په خبرونه کې به په ډیر راپور ووري چې د سولې عالی شوراوي د حزب اسلامي سره د سولې د توافق لیک تر عمل کېدو وروسته به د مولا رسول له جلاسوي ډلې سره د سولې مذاکرات پیلوي په نړیوال مسایل کې مو د کیوبا د پخواني انقلابي مشر فیدل کاسترو پر مړینې د امریکا د مشرانو پر عکس العملونو خبرو خو لومړی خبرونه لرو نړیوال مهم سرټکی دا دی چې کرملن وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ خو لومړی محمد حدیث پردیس او د افغانستان مهم خبرونه
السلام علیکم د خبرنو سرچکی د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو لری کېدو وروسته به د مولا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبري پیل کړي ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشان رسمن د ترکمنستان لا تمرات ترقینی د ریل پټلۍ لارې پرانسته وکړي او د افغانستان حج او اوقاف وزارت د ولسی جرګي د غړي حافظ منصور هغه څرګندونه بیا اساس وبللی چې ګواکې په ځینو پانتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځې تبلیغ کیږي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو لری کېدو وروسته به د مولا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي دغه شورا مرسیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لری کېدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي دوی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې مذاکرې ته لیواله ده او د سولې علي شورا هم تصمیم لري چې له حزب اسلامي سره د هوکړې د ټولو موادو لعملي کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یوه لویه برخه جوړوي خبرې پیل کړي د نوموړي په خبره د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې څو ځلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده خو د سولې علي شورا مسؤلین بیا وایي چې د مولا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقمندي نه لري ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشان رسمن د ترکمنستان لا تمرات ترقینی د ریل پټلۍ لارې پرانسته وکړي لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لارې د پرانستلو او د ترانسپورت په پایداره ناسته کې د ګډون لپاره د جمعې په مخام ترکمنستان ته تللی دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي د افغانستان او ترکمنستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتر ده چې د ترکمنستان له لوري جوړیږي او د ترکمنستان د تمرات له سیمې د افغانستان تراقینی بندر پورې رسیږي وروستی خبر د افغانستان حج او اوقاف وزارت د ولسی جرګې د غړي حافظ منصور هغه څرګندونه بیا اساسه بولی چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځې تبلیغ کیږي دغه وزارت مرسیال د یو الحق عابد نن ازادي راډیو ته ویل کڅوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي
هر کوم سند وجود دا نزد وکیل صاحب می آمدن با وزارت بحث
دی وی کله وکیل صاحب سره کوم سند وای راغلی به وای ول وزارت سره به پری بحث کړی وای حکومت بحث چې بیا اسناد مطرح کیږي زما په نظر په اوسنوی شرایطو کې مناسب کار نه دی د ولسی جرګي غړي حافظ منصور څه مود وړاندې پولیسي جرګي کې ویلیو چې د هواد په ځینو په هنتونونو او دینی مدرسو کې عملاً د سخت دریځې تبلیغ کیږي او نن بیا هم په وی غونډه کې د موضوع ته اشاره وکړه حافظ منصور دا هم ویلی چې د خپل ادا د ثبوت لپاره اسناد لري خو هغه له رسنیو سره شریک نه کړل د سیمه نړۍ خبرونه سم همکار صالح محمد صالح چمتو کړی دی
د سوریه دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې دغه هواد حکومتي ځواکونو په حلب شار کې یو مهمه سیمه ونیوله د سوریه دولتي خبري ایجنټ سنا پرون ویل چې سوریایي ځواکونو هنانو سیمه بشپړنیولې او اوس دغه سیمه لماینونو او منفجره وسایلو پاکوي په بریتانیا کې ډیرا د سوریه د بشري حقوقو د سر اداره د سوریه د دولتي ځواکونو لخوا د دې سیمې نیونه تاییدوي او وایي چې دولتي ځواکونه پر دوو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي د سوریه پاوز دولس ورځې مخکې د حلب د ختیځو برخو د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. په دغو سیمو کې شاوخوا 2.5 لکه ملکیان راګیر پاتې دي. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداروي چې پم ځکنیو او هوایي حملو کې 212 ملکیان وژل شوي دي. د سوریې حلب ښار له 2012 میلادي کال راهیسې پر دوو برخو ویشل شوی. دولتي ځواکونه یې پر لویدیځه او یاغیان پر ختیځه برخه کنټرول لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده سوی چې تر محاصرې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دې ادارې په خبره تر یوه کال په کمه موده کې د دغو ماشومانو شمیر دوه برابره یعنی 500,000 ته رسیدلی دی. یونیسف نن وویل دا ماشومان د سوریې په 1400 محاصره سو سیمو کې اوسي چې تقریبا له ټولو بشري مرستو او اساسي خدماتو بې برخې دي. یوازې د حلب ښار په ختیځ کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی د اټکل له مخې 100,000 ماشومان په محاصره کې ژوند کوي. د یونیسف ادارې اجرایه مشر انتونی لیک په یو اعلامیه کې وویل ماشومان وژل کیږي او ټپیانیږي، ښوونځیو ته نسي تلی، خواړه او دارو درمل هم په سختۍ وررسیږي. د دې ادارې په وینا په تیر نږدې دوو کلونو کې ځینو خلکو ته دومره لږې مرستې رسېدلې چې په هیڅ حساب دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخواني رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندولو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټیلیفون وکړ. کرملین په یو اعلامیه کې وویل پوتین پرون ناوخته په یو ټیلیفوني تماس کې فیدل کاسترو یو هیوادپال شخصیت بللی چې خپل هیواد ته یې په میړانې سره خدمت وکړ چې د کیوبا د خلکو مینه او د ټولې نړیوالې ټولنې درناوی یې ترلاسه کړ. په اعلامیه کې راغلي چې پوتین د روسیې او کیوبا ترمنځ د ستراتیژیکې همکاري او دوستانه اړیکو د ایجاد په برخه کې د فیدل کاسترو هڅو ته اشاره وکړه او ورباندې ټینګار وکړ. تر دې ټیلیفوني تماس مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو پیغام کې ویلي وه فیدل کاسترو د یوه استر سیمبول د غرض روسیې صمیمي او باوري دوست وو. په کیوبا کې د دغه هیواد د انقلابي مشر او پخواني ولسمشر د مړینې له کبله 9 ورځنی رسمي ماتم اعلان شوی دی. د کیوبا یو اوسیدونکی اوبیل کاتیلا د فیدل کاسترو په باب رویټرز اژانس ته وویل د ګڼو هیوادونو ملاتړ وکړ، هم په افریقا او هم په لاتین امریکا کې. دی ډیر با اهمیته شخصیت وو. د مړینه نه جبرانیدونکي ضایعه ده. د نوي کلن فیدل کاسترو د مړینې خبر پرون خپور سو. په فرانسه کې خلک نن دې ته رایه ورکوي چې د جمهوري غوښتونکي مرکزي شي اړخ ګوند یو تن د جمهوري ریاست د کاندید په توګه وټاکي. فرانس پاپیون د 34% رایو په خپلولو سره د تیر اونۍ لومړني انتخابات وګټل او په اول کتار کې راغی. د هغه سیال آلن جوپې په دویم کتار کې راغلی چې 28.5% رایې ګټلې وې. پیون او جوپې د فرانسې پخواني صدر زمان دي. د نننیو انتخاباتو ګټونکی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندیدوي. دغه انتخابات په راتلونکي پسرلي کې کیږي. او د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریل ګاډو د پټلۍ دولتي ادارې مشر استعفا وکړه. موسن پور سید عقایی په داسې حال کې استعفا کوي چې د جمعې په ورځ په سمنان ولایت کې د ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شول. دا په ایران کې د ریل ګاډو تر ټولو بد ټکر بلل شوی دی.
ساعت 2 بجې او سباندی 8 دقیقې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې چې تر 2:30 بجې خبري برخه دوام کوي د راپورونو په سر کې اوري.
روی حسابی و سفری ملا رسول آخون هم مدخل با مذاکره هست و شورای عالی صلح هم تصمیم داره که با این گروه انشعابی شروع کنه با اونا گفتگو را.
د سولی علی شورا وای د ملا رسول په مشرۍ له جلسې طالب دلی سره د سولی خبرې پیلوي. اخوا د سرپل چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو د روزنیز مرکزونو پر موجودیت اندیشمن دي.
ولسوالی کوهستانات در اونجا مراکز مهم آموزش، پرورش، تربیه و ترنینگ دهشت افکنان به وجود آورده.
یو بل راپور کې مو له اداري فساد سره د مبارزه د عدلي او قضایي مرکز د فعالیتونو له څرنګوالي په یو راپور کې خبرو. که وخت پاته سو نور کورني مسایل هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې مو د کیوبا د پخواني ولسمشر د مړینې له امله د امریکا د اوسنیو منتخب ولسمشرانو ل عکس العمل نو خبرو د خبرونه په دوامنی مې کې د روغتیا پروګرام هم لیا د مباسي د آزادی رادیو ته د ازادي رادیو درنو ورډونکو تاسو کولای سي د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 چپو باندې ووري او د افغانستان د نن او د افغانستان بهر بیا د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کم وای پانه کې هم اوریدلای سي. اوس هم راځم د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لری کېدو وروسته به د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلسې وی ډلې سره د سولې خبرې پیل سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل سولې ته د دغه ډلې د لیوالتیا ډیره هیله سته. کارپوهان له دغه ډلې څخه د پاکستان نه ملاتړ ته په کتو وایي چې د مولا رسول ډله پرته له دې چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي بل لار نه لري. سحر ګل امیرزیو د موضوع جزئیات.
د سولې علي شورا وایي چې د مل رسول په مشرۍ د طالبانو له بیلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو خې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون د یکشمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلی وچقون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د مل رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باورمنه ده او د سولې عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
نوموړي ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر بریالیتوب کولای شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسلوالو ډلو ته یو نمونه وي. د ملا رسول جلال شوی ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته له خپل لوري لیوالتیا ښودلې وه. د دغه ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې ویلي وو چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نشي. د چارو کارپو کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغېز وکړي.
د ملا رسول بیل شوي ډلې له مخکې نه ځینې نښې ښودلې وي چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی ښیي. ملا رسول له سولې پرته بله لار نلری، ځکه دوی د پاکستان له حمل تر محروم دي چې پاکستان یې له نور طالبانو کوي او ډیر امکان شته چې د ډله واخیان د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
خغل رنجبر زیاتوی کو حکومت د مشخص استخباراتي او امنیتی ورګانونو لارې د ملاحبۃ الله د ډلې لوکمندانانو سره هم خبري وکړي نو دا بل یاد ډلې سره هم د سولې په برخه کې ولاستراوړ نه وي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
و موریدل چې د سولې عالی شورا له د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلسې وی ډلې سره د سولې د خبرو په لیدو ته هیله شي. اخوا د سرپل ځای چرواکي په دې ولایت کې د بهرنۍ تروریستانو لخوا د پوځي او چریکي جنگونو د زده کړې د مرکزونو له جوړېدو خبر ورکوي او په دې اړه اندېښنه شي. د سرپل والی ظاهر وحدت وایي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرنۍ وګړي ځانوژونکي تربیه کوي او دوی ته د چریکي جنگونو زده کړې هم ورکوي. د سرپل والی زیاتوي چې د یاد ولایت په شمیر سیمو کې داعش ډلې هم خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه راپور لري.
بهرنی جنگیالیو د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې ځانونو ته من پټنځایونه جوړ کړي دي او د دولت مخالف وسلوالو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د جګړې زده کړې ورکوي. د سرپل والی ظاهر وحدت وایي چې د ولایت کې جګړه د خارجي وګړو خاصتاً د افغانستان د شمالي او جنوبي همسایه هیوادونو د ادباو لخوا رهبري کیږي. د سرپل والی همدارنګه زیاتوي چې بهرنی جنگیالیو د انتحاري د تربیې مرکزونه د افغانستان د جنوبي پولو له هخوا څخه د سرپل کوهستانات ولسوالۍ ته رالیږي دولی او د څو میاشتو پترس کې شپېته تنه انتحاري کسان روزلې دي. د سرپل دیوالی پنچ وسلوالو طالبانو د څب باندې وکال پترس کې د کوه صنعتو سقوط را ورسته په دې سیمه کې لوی نظامی پنګونه کړې او عملاً په سرپل ولایت کې څلور سره وسلوال طالبان د همدې ولسوالۍ څخه د بهرنیانو لخوا رهبری کیږي.
ولسوالی کوهستانات اینا از 13 ماه
د کوهستانات ولسوالۍ د 1300 را په دې خو د طالبانو په ورکه کړه او هلته د طالبانو د تربیه او ترینینګ لوی مرکزونه جوړ شوي دي. دوی ته د بهرني استادانو لخوا زده کړه ورکول کیږي او انتحاري کسان دلته روزل کیږي. د سرپل چارواکي د دې ولایت په ګڼ شمېر سیمو کې د داعش ډلې د غړو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي. هوایي چې اکثران دا تروریستي ځواکونه په سیاد ولسوالۍ کې او د جوزجان او سرپل په سرحدي سیمو کې فعالیت ترسره کوي. هغه یې په اړه زیاته کړه.
داعش بیشتر در نوارمر
داعش په سرپل کې فعالیت کوي او اکثران د فاریاب جوزجان په سرحدي سیمو او د سرپل سیاد او د جوزجان د درزاب او قوشتی په ولسوالیو ترمنځ مرکزونه لري. سره له دې چې چارواکي په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د انتحاري کسانو د روزنې د مرکزونو له جوړېدو څخه خبر ورکوي، خو د سرپل والی وایي چې د دولت ضد وسلوالو ځواکونو د ځپلو په مقصد به ډېر ژر د سرپل په غربي ساحو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د سرپل والی وای چې دغه ولایت بهرنی وګړي راغلي او په دغه ځای کې د تروریستانو روزنیز مرکزونه جوړ کړی دي. اخوا ځینو نړیوالو اژانسونو افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه په اړه هم راپورونه خپره کړي دي. هغه مسله چې د افغانستان حکومت یې په کلکه ردوي، خو په دې اړه باندې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې مطالب او مقالې خپره کړي دي. دغه ورځپاڼو ته زما همکار نسیم شفق کتنه کړې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډیره له کوټې څخه هلمند ته د طالبانو د مشرتابه پلاوی د لیږدیدو په اړه مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې په یو مطلب کې د طالبانو له قبل لیکلي چې د مشرتابه شورای افغانستان ته لیږدیدلې ده. په دې اړه مطلب کې راغلي که چیرې دا خبر سم وي او د طالبانو مشرتابه پلاوی هلمند ته انتقال شوی وي، نو دا په دې معنا ده چې طالبان د افغان حکومت پر وړاندې جګړه کې په ځان باوري شوي. د مطلب لیکوال ویلی کیدای شي د طالبانو دا کار له پاکستان څخه د دې ډلې د لری کېدو هڅه هم وي. خو ملي ارمن ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې ویلي چې طالبان غواړي پاکستان له فشار څخه وژغورل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان ته د طالبانو د رهبری پلاوی د لیږدیدو هڅه د پاکستان ده او غواړي چې په دې ډول درواغو دا سرګند کړي چې د طالبانو هسته د دې هیواد په داخل کې ده. سرمقاله لیکونکی وایي هغه هیوادونه چې له تروریزم سره مبارزه کول غواړي باید په دې ډول درواغو تیرونه وزي او پرې نږدې چې پاکستان له فشار څخه ووزي. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د طالبانو د مشرتابه پلاوی لیږدیدل د خطر زنګ دی او باید له پامه ونه غورځول شي. د سرمقالې د لیکوال په لیکنه تر دې وړاندې هم ځینې پیښې شوې چې حکومت ناسمې بللي، خو وروسته بیا په واقعیت بدلې شوې دي. سرمقاله لیکونکی وایي که چیرې رښتیا هم د طالبانو مشرتابه پلاوی افغانستان ته کوچېدلی وي، نو دا پر ځان د دې ډلې اعتماد ښیي او څرګندېږي چې طالبان غواړي له پاکستان څخه فاصله ونیسي. او ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د اسوشیټډ پرس په حواله لیکلي چې طالبانو د کوټې شورا د افغانستان جنوب ته انتقال کړی ده. په مطلب کې راغلي د طالبانو قضایا شورا، مالی کمیټه او د جلب او جذب مرکز هلمند ته لیږدول شوي دي. په مطلب کې د سیډونکو له قوله راغلي چې افغانستان ته د طالبانو د کوټې شورا د لیږدولو هڅې له پخوانه روانې وي او له دې سره به په دې هیواد کې تر پخوا جګړه شدت ومومي. د ویسا سرمقاله هم پر همدې موضوع سرخی او په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو او خپل سرایو ته په اشاره وایي چې افغانستان د یوې لویې توطیې پر ډګر بدل شوی، ګاونډیان یې مخلص نه دي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې له خپلې ګټې پرته په بل څه باور نه لري.
سات د ماپشین دوی بجو څه باندې نو نستقی دی وړاندې په خبرونه کې تاسو کولای سي ازادي ریډیو ته خپل پرالېجلې لاندې سمسونه ووري. خو تر هغه مخکې بل مطلب راخلو، د مشران جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز فعالیتونه د پام وړ نه ګڼي، خو لوی څارنوالي وایي دوی هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. هغه مسله ده چې واصل وساله په اړه راپور چمتو کړی.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد کوي. د دغه جرګې غړي زلمی صابلی د یک شنبه پورس لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی دوسیه تر څېړنو لاندې ونیسي، دوی داسې دوسیه تر کار لاندې نیولې چې یو عادي محکمه هم د ترسره کولو توان لري. ښاغلی زابلی زیاته کړه دغه عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه نه ده توانېدلی چې تر دوه ډېرې دوسیې وڅېړي.
دوی ډېر وړو موضوعاتو ته چې کوم مامور 15,000 او یا 15,000 افغانۍ اخیستې وي هغوی محاکمه کوي او وایي چې موږ ډېر فعاله مرکز یو. دوی که چېرې غواړي چې په رښتیا سره دغه مرکز فعاله کړي، نو د تقرر ترفیل وړو ګمارونو او د والیانو او جنرالانو په بدلون کې چې ډېرې زیاتې پیسې په بدل کې ښکته او پورته کېږي، نو دوی دغه خلک ولې تر عدلي او قضایي تحقیق لاندې نه نیسي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز نږدې شپږ میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاد موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یوه کې یو نظامي سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یوه بله علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکوونکی د 150,000 امریکایي ډالرو د اختلاس له امله په 10 کاله وتو میاشتو بند محکوم کړ. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسپا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز تر اوسه د فساد د درنو دوسیو د څېړلو توان نه لري. خغله مسپاوی د دغه ادارې د کار په وړاندې ډېر لوی خندونه موجود دي.
مقامات
هړوند چارواکي په دغه پروسه کې دخیل دي، نو کله چې د چارواکو د محاکمې خبره مطرح کیږي نو په وړاندې خندونه رامنځته کیږي. زه یوازې همدې مورد ته خوښیم چې دوی حداقل وتوانېدل چې یو پیل وکړي، خو دغه پیل تر ډېر عملي نه ښکاري.
خو د افغانستان لوی سرنوالي د دغو موضوعاتو پر ردولو سره وایي عدلي او قضایي مرکز د خپل کار له پیله تر اوسه توانېدلی چې د اداري فساد څو دوسیې وڅېړي. د دغه ارګان ویان جمشید رسولی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې
اولویت به قضایای داده شده که در زمان
لومړیتوب حق قضیه تورکل شوی چې د ملی وحدت حکومت په وخت کې واقع شوی او د قضیه چې د قانون لمخې صلاحیتونه وړاندې شوی د قضیه ته د رسیدګي او په دې برخه کې لازم اجراءات او تعهد منیو. د افراد او اشخاص په برخه کې چې څه قانون کې راغلي پرته له استثنا او په هر کچه چې اشخاص به قانون به پر عملی کوو او موږ دې تجمنیو چې په دې برخه کې د لوی څارنوالۍ حوصله نوره پای ته رسیدلې ده.
د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. د لوی سرنوالي ویان وایي دغه مرکز به د قانون په رڼا کې ټولې قضیې په جدي او شفاف ډول وڅېړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده د بروسز مشمکران تاسو اعلان کړو او د غراس تاسو کولای شئ د خبرونه د موضوع په تړاو باندې د خبرونه لمل مسره مستقیم تماس ونیسئ خپل پښتنې مترکې. خو مخکې ترغه راپورونه لرو په سیمه ایزو راپورونه کې دا اوري چې د پاکستان صدر اعظم د غیواد د پوز په مشرتابه کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. جنرال قمر جاوید بجوا د نوی لوی درسیز په توګه ټاکل شوی دی او جنرال زبیر محمود ته د لوی درسیزانو د ګډي کمیټې مشري ورپه غاړه شوی ده. د پاکستان د پوز نوی لوی درسیز به د سیشنبه په ورځ رسمن خپل دند پیلوي. سفیر لاستانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
جنرال قمر جاوید بجوا په پاکستان کې د پاوز تر ټولو مهمه څوکۍ یعنی لوی درستیزی ته انتخاب شوی دی. د پاکستان په پاوز کې یو بل ستر بدلون هم راغلی، هغه دا چې جنرال زبیر محمود ته د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې مشري ور په غاړه شوی ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې د صدر اعظم نواز شریف په وړاندیز ولسمشر ممنون حسین د جنرال زبیر محمود او جنرال قمر جاوید بجوا مقرره منزور کړی دی. جنرال بجوا به د سیشمې پورس رسمن خپل دند پیلوي. هغه د جنرال راحل شریف فرزای دی څوکۍ ته انتخاب شوې ده. جنرال راحل شریف د پوز لمړنۍ لوی درستیز بلل کیږي چې په ټاکلې موده کې خپل دند پای ته رسوي. جنرال قمر جاوید بجوا په خوا د پوز د روزنی او ارزونې مشر او په کانګو افریقایي هیواد کې د پاکستان د پوزیانو یو ډله رهبری کوله او په کانادا او امریکا کې پوزي روزنی هم کړې دي. په پاکستان کې د پوز د نوی لوی درستیز په اړه ډیر معلومات نه دي شریک شوي. د واکمن پوز او د ملکی حکومت ترمنځ د اړیکو او د سرسخت سیال هند په اړه د جاوید قمر بجوا دریز او ځینی نور حساس مسایل لا هم نه دي روښانه شوي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې که څه هم پخوانی لوی درستیز جنرال راحل شریف تر ډیره په خپل دنده کې بریالی و او ډیر مخالفین ځپلي، خو جنرال بجوا ته لا هم په کور دننه او بهر کې ځینی ناحل لانجې پر ځای پاتې دي. په بلوچستان کې په یوازې دریو حملو کې د 134 کسانو وژل کېدل او د اسلامي دولت ډلې لخوا د ځای ځایګي جوړول او د پاکستاني طالبانو حملې کورنۍ لانجې دي چې بجوا ننګوي. رویټرز خبری اژانس ویلي له سرسخت سیال هند او ملګری امریکا سره د پاکستان اړیکې په وروستي یو کال کې زیاتې خرابې شوې دي، چې دا هم په بهرنیو مسایلو کې د یوې لانجې په توګه بجوا ننګولی شي. دا دواړه هیوادونه پاکستان تورنوي چې اسلام پالو افراطیانو ته یې په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. افغانستان هم په دې مسئلې سختې نیوکې کړي چې پاکستان افغان طالب مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستان ټول دغه تورونه ردوي. پاکستان چې په 1940 کال کې خپلواکي ترلاسه کړې، په 90 کلن عمر کې تر نیمایي زیات وخت پوځیان واکمن وو او د لوی درستیزي مقام تر ټولو باقدرته څوکۍ بلل شوې ده. لا معلومه نه ده چې د پاکستان د پوځ نوې لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجواب څومره وتوانیږي خپل نوې دنده لکه څنګه چې تمه ترې کیږي په سمه توګه مخته یوسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوالو براپورونو کې ځو کیوبا ته د کیوبا د انقلابي مشر او پخواني ولسمشر فیدل کاسترو پر مړینې د غیوات ویرجن دی. د کاسترو پر مړینې د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا اوسنی او منتخب ولسمشرانو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي. کاسترو چې تقریبا نیمه پیړۍ یې د دغه کمونیستي هیواد واګې په لاس کې و، له متحدو ایالاتونو سره یې تل د دښمنۍ لاره نیولې وه. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
کیوبا د فیدل کاسترو پر مړینې نه ورځې ویر اعلان کړی دی. په دې هیواد کې په دولتي ودانیو بیرغونه نیم ځوړندي او جشنونه او کنسرتونه لغوه شوي دي. په پام کې ده چې کاسترو ته د درناوي لپاره په راتلونکو ورځو کې پراخ لاریونونه ترسره شي. کاسترو چې د نوي کلنۍ په عمر مړ شو، مړی پرون د یو لړ خصوصي مراسمو په ترڅ کې وسوځول شو. د هغه هیرې به د ډسمبر په 4 په ختیځ ساحلي ښار سانتیاګو کې تر خاورو لاندې شي. کاسترو چې تقریبا نیمه پیړۍ د دغه کمونیستي هیواد واګې په لاس کې وي، د نړۍ یو شمېر مشرانو پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه مړینه غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د هغه کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي او ویلي دي چې تاریخ به پر کیوبا او نړۍ د هغه د اغېزو په اړه قضاوت وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بیا په یو بیان کې ویلي چې که څه هم د کیوبا په ټاپو کې یو مستبد رژیم واکمن دی، خو دا هیله من دی چې د کاسترو مړینه به دا هیواد له هغه وحشته چې ډېرې زغملی لري او داسې راتلونکي تسیخ کړي چې د کیوبا مینه ناک وګړي به بالاخره په هغه ازادۍ کې ژوند وکړي چې دوی ډېر مستحق دي. له کاسترو د نړۍ ډیرو چپي مشرانو الهام اخیستی و او هغه ته یې د یو داسې خیالي مشر په سترګه کتل چې په لاتینه امریکا کې د متحدو ایالتونو د سلطې په وړاندې درېدلی و، خو د هغه منتقدینو نوموړی یو مستبد شخص بللی و چې په بېرحمۍ سره یې خپل مخالفین ځپل. د فیدل کاسترو مړینه نه ښایي چې په دې هیواد کې سترو ستونزو ته لاره هواره کړي، ځکه د هغه ورور راول کاسترو له یوې لسیزې راهیسې په ټینګه قدرت په لاس کې لري. راول کاسترو ژمنه کړې چې دی به د 2013 میلادي کال په پای کې له قدرته لاس واخلي او خپل لومړی مرستیال 55 کلن میګویل دیاز کانیل ای د خپل ځای ناستې په توګه غوره شخص بللی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان ولایت له علي شنګل سوالي څخه لیکلي کده مولا رسول د ډلې سره د سولې خبرې تر سره سي، دا به د ملي وحدت حکومت یو بل ستره بریا سي. ادریس له هلمند لیکي د مولا رسول سره سوله به کم مثبت تغییر را نولي ځکه هغه یوازې په رسنیو کې وجود لري نو دده په لیکنه واک نه لري په کار ده چې د مولا هبت الله سره خبرې وسي ځکه چې فعلا مشکلات یوازې د هغه سره دي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لیکي د ژمي پر رسیدو سره په ښارونو کې د سوند توکو بیې ډېرې لوړې سوې دي. عبدالواسی ارمان د لوګر لیکي له پاکستانه د طالبانو شورا انتقالول افغانستان ته تاوان رسوي. د ازادي راډیو اوریدونکو په ګڼو دوستانو په خپلو سمسونو کې دا ګیله کړې ده چې ولې د دوی پیغامونه نه لوستل کېږي نو د دوی څخه به دا هیله وکړو چې خپل پیغامونه په واضح توګه او په لنډو ټکو راوستوي. اوس هم ساعت دوه نیم بجې سولې یو بیا محمد حدیث پردیس ته وار کوو چې د افغانستان او نړۍ مهم لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران رسمن د ترکمنستان له تمرات تراقینی د ریل پټلۍ لارې پرانیسته وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوي پر ګلبدین حکمتیار د تعزیراتو له لرې کېدو وروسته به د مولا رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو له ډلې سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د ولسی جرګې د غړي حفیظ منصور هغه څرګندونې بیا اساس او بللې چې ګواکې په ځینو پوهنتونونو او دینی مدرسو کې د سخت دریځۍ تبلیغ کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې یوه مهمه سیمه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په سوریه کې د جګړې د دوام په نتیجه کې د هغو ماشومانو شمیر دوه چنده شوی چې تر محاصرې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ریل ګاډي د پټلۍ دولتي ادارې مشر استعفا وکړه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو د مړینې له کبله د ژورې خواخوږۍ څرګندونو لپاره د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو ته ټلیفون وکړ. او په فرانسه کې خلک نن دې ته رایه ورکوي چې د جمهوریت غوښتونکي مرکزی ښي اړخي ګوند یو تن د جمهوري ریاست د کاندید په توګه وټاکي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې لوستلای شئ. اوسم مرزی احمد زید ته ورکو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي او ورپسې د روغتیا پروګرام له فرشتې ندا سره تعقیب کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولان وایي چې سبا دوشنبه رسمن د لاجور دولار د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو لوري پرانیستل کیږي. د دغه خوني ویان سیامودین فسرلینن ازادي رادیو ته ویل چې د لاجور دو د تاریخي لارې په پرانیستلو سره به افغانستان د اروپا سره وصل شي. د دغه خوني د معلوماتو لمخې د وسپنې د پټلې له ترکمنستانه پایل او د فاریاب ولایت له اقینی بندر سره وصلوي. د ریل دغه پټلې به د اروپا او چین بازارونو ته د افغاني مالونو انتقال اسانه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سکل په ټول هیواد کې د تازه میوو په محصولاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله سکل د مڼو په محصولاتو کې 50 ټنه زیاتوالی او د انارو په محصولاتو کې 30 ټنه زیاتوالی راغلی دی.
ارقام ښیي چې سکل موږ د انګورو، خټکیو، هندوانو او د بادامو د محصولاتو په برخه کې زیاتوالی درلود.
د کرنې او مالداري وزارت د تازه میوو د محصولات د زیاتوالي لامل په دغه هیواد کې د باغداري پراختیا یادوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 260 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 12 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 80 او یو لیتر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ او دوه اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 شپېته پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زدی و برنامه صحت سرمایه زندگی، خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه من فرشتن ادا میزبان شما هستم. در برنامه در مورد تکلیف های گرده صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخله و فریولوژی، مهمان ما هستند تا در مورد تکلیف گرده معلومات بدن. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد معلومات بده، گزارش تهیه شده در مورد مشکلات گرده را با هم یک جا میشنویم. گرده ها به عنوان تصفیه خانه بدن نقش حیاتی در حفظ سلامت بدن دارد، ولی عوامل مختلف باعث می شود آنها وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مشکلات متعدد در گرده ها ایجاد شود. شماری از دکتران متخصص می گویند یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند بیماری گرده است. دکتر محمد سالم صابر، ترینر متخصص جراحی عمومی و یورولوژی، در صحبت با رادیو زدی گفت عوامل متعدد باعث بروز بیماری گرده می شود، اما شاید بسیاری ندانند که این بیماری می تواند قاتل خاموش باشد و تا زمانی که بیماری وخیم نشود علائم جدی بروز نمی کند. دکتر صابر در مورد این که کدام عوامل سبب بروز بیماری گرده نزد افراد می گردد چنین می گوید:
اعراض و علائمی که در مرضای مزیده شده از بابش مرضی فشار بلند بوده. کسایی که فشار بلند دامدار خون داشتن به مرور زمان کلیه هایشان و گرده هایشان آسیب دیده. کسایی که مایات کم میگیرن، یعنی مقدار مایات آبشان، آب نوشیدنیشون کم میباشه. یعنی کسایی که ویتامین ای یعنی ریتونیک اسید وجودشون کم میباشه. دو، یعنی اینها مثابه سنگ گرده میشه. سیم، کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن. چهار، کسایی که عضویات زیاد چی میگیرن، کلسیم میگیرن یا مقدار یوریک اسیدشون بالا میره، وجود مجبور است که مقدار زفگیر اتراک کنه. وقتی که از طریق گرده ها متراش شود، بالاخره چی میکنه؟ در خود گرده ها به شکل منگ ایرسوب میکنه و زمینه به خاطر تشکل تنگ های کلیوی شروع میشه.
دکتر صابر میگوید تغییر رنگ ادرار، درد و سوزش هنگام ادرار کردن، تورم یا پندیدگی در چشم ها، دست و پاها، تب شدید از جمله اعراض و علائم بیماری گرده میباشد. با گفته دکتر صابر، هر فردی که چنین اعراض و علائم را در وجودش احساس کرد باید نزد دکتر مراجعه نماید تا در زمان معاینان تداوی شوند. دکتران متخصص میگویند زمانی که زن و شوهر به مشکلات بولی تناسلی و یا هم سوزاک مصاب میشوند باید هر دو همزمان تحت تداوی قرار گیرند، زیرا این مسئله زمینه را برای مصاب شدن به بیماری گرده مساعد میسازد. دکتر صابر میگوید تکالیف گرده به سرطان مبتلا نمیشود، اما اگر این بیماری پیشرفته شود زمینه را برای بروز سرطان در وجود شخص مساعد میسازد.
چیزی که میگن کافت میکروبی یا انتونی کلیه به سرطان تبدیل میشه به مطلق غلط است. مونتا ریسکای زمینه ساز سرطان اسباب نداره، ریسک فاکتور داره، یعنی که اسباب است که زمینه رو به خاطر تخصصش مساعد میکنه. میشه که سنگ ها یا میکروبا به شکل دامدار ساحه رو تخریش کنه، التهابات متداوم ساحه مصاب شه، بالاخره نفس چی کنه؟ تغییر کنه و زمینه ساز برمی گفشه.
دکتر محمد سالم صابر میگوید افراد بیشتر بین سنین 20 الی 30 سالگی به تکالیف گرده مصاب میشوند. با گفته دکتران متخصص افراد از زمان بروز این بیماری باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و زمانی که دیگر هیچ داروی جوابگوی آنها نباشد، پیوند گرده تنها رای باقی مانده برای ادامه حیات این بیماران است. خب شنونده های عزیز، گزارش ها یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس را و سوالاتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب حسام الدین، به برنامه خوش آمدین. میشه اول در مورد از اینکه گرده یا کلیه در بدن چی کار میکنه، چی کارهای را انجام میده، یک معلومات مختصر بدین.
تشکر صاحب. اول تر از همه سلام بر شما و به شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنیم. در قدم دوم، وظیفه گرده و سیستم بولی تناسلی وظیفه مهمی را که انجام میده و یکیش اطراح موادهای زهری از بدن انسان می باشه و در پولیش گرده در ساختن خون در بدن هم نقش مهمه داره و تنظیم نمودن الکترولایت های بدن نقش عمده داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. علایم بیماری گرده چی است؟ در شخص رو تو بروز میکنه که بفهمه که به بیماری گرده مبتلا است؟
علائم تکالیف گرده مختلف هست که علائم عمدهش عرض عمدهش درد کمر می باشه، در پلویش سوزش ادرار و زود و متکرر به ادرار میره و این امثال از امیا و در پلویش در وجود انسان.
شما بفرمایید.
در پلویش اگر مشکل عدم کفایه گرده به وجود بیایه، پوندیدگی پایه ها و پری آربیتال ادیما یا اوزایمای اطراف چشم به وجود میایه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده البته همیشگی ما قاری صاحب احدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم مخورکه ایتا و دکتر صاحب و نور آوریدون کتا. سلام و نورم.
سلامت باشین قاری صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر. زمان را تاسو صدا کنه دا چې به سوزش په دغه وخت کې هم د ګردې کوم تکلیف کوي او کنه، او دوه هم دا چې د تاسو په ډیر زیات تل د خاري اترل لپاره دا هم د ګردو په خرابې کې تړل لري کنه، او درې هم دا چې کله سړی داسې د شپې بیر ویده وي او دا یو وخت راپورته چې دا سپوره دا غوښنه ده په څه دي تکلیف لري د خپل ادرار نه، اگر چې ډیر وخت نه وي شوی چې سړی د ژوند تاسو لري خدا هم د ګردو خرابې ده او کنه دا مشکلات کوي ځوابونه د تاسو راکړي.
خا قاری صاحب تشکر از سوالتان. سوزش ادرار یکی از علائم تکلیف گرده که اکثرا در میکروبی منتن شدن طرق بولی را نشان میده. در پولیش بر علاوه سوزش متکرر رفتن به تشناب و همچنان دردایی که در زیر ناف به حساب lower abdominal pain ما میگیم و دایی دردا میباشه، در صورتی که کلیه اگر میکروبی شده باشه باز درد کمر همراه با تب و خنک خوردگی پیدا میشه.
و سوالشون بخیر، می قسمت دیگه شما رفتن به تشنه متکرر و خصوصا زمانی که بشینن باز دوباره بخیزن البته یک ششتن دوام داره.
خب نظر به سن هم فرق داره، کسایی که رفتن به تشناب متکرر میرن و ای که نامکمل تشنابشان میشه ای اکثرا در سنین بالا که در صورتی که پروستات کلان میشه یا بیناین پروستاتیک هایپرپلیزیا پیدا میشه در نزد از او و همه طور اعراض و علائم پیدا میکنن و همچنان کسایی که متکررن تشناب میرن، کسایی که شکر تکلیف شکر مصاب هستن دوام میباشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما حق ملفان از ولایت خوست روی خط هستن. سلام علیکم حق ملفان صاحب. سلام خدمت شما هم حق ملفان صاحب، بفرمایید.
سوال ما ایست که با چی رقم انسان میبامد گرده
مختلف
شد؟
آها دیگه یک سوال داشتین؟
یک سوال دارم چی رقم علامه این چیزی بیماری؟
سلامت باشی اخمد صاحب، بشنوین از طریق رادیو رو دکتر صاحب امروی شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر اخمد جان. تکالیف گرده گفتم علایم عمدهش درد کمر میباشه و سوزش ادرار و رفتن تشناب متکرر و در پولوش اگر میکروب زیاد باشه، میکروبی زیاد باشه باز تب و لرز همراهش می باشه و اینمی چیزات.
بله. تشکر. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. البته شنونده همیشگی ما هستن قاری صاحب پشتون. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم. بله پریشتجان خوری تاتو سلام علیکم و تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو تاسو ته ځانمه یلمه سلامونه وړاندې کوم. ما ډاکټر صاحب سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د ګردو کې مرض ان شاء الله تعالی نن مو موضوع پر د ګردې پر بحث باندې. دا د ګردې مرض په نورو کې ډېر پیدا کیږي او که په ښځو کې ډېر پیدا کیږي. او دومره خبره دا ده چې که یو ښځه فرضاً حامله وي په نس کې کوچنی ولري او دا د ګردو کې په دغه مرض باندې اخته وي، پر دې ماشوم باندې هم اغېز کولای شي کې نه شي کولای. او درېیمه پوښتنه مې دا ده، دا بعضې خلک چې ادرار ډېر ندا کوي، ادرار یعنی راځي ادرار ته نه وځي، دا ادرار ځان سره نګا
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب، بسیار سوالای خوب مطرح کردین، بشنوین از طریق رادیو.
بله قاری صاحب تشکر. تکالیف گرده معمولا در زنا زیاد می باشن نسبت به مردا و به خاطر کوچک بودن اهلیل در نزد زنا زمینه میکروب در زنا زیاد مساعد می سازه. در خانمای حاملدار شما که گفتین، بله در خانمای حاملدار تکالیف گرده زیادتر که یورینری ترکت انفکشن در خانمای حامله هم زیاد می باشه و دوام سوزش ادرار و
اینا تب. گفتن که بالای کودک شنای تاثیر میکنن نمیکنن غیر از این؟
بالای کودک وقتی که تکلیف میکروب گرده زیاد شوه و در خون داخل شوه که بر سپسس به سپسس بره مریض و میتونه که به حیات خود مریض و به حیات طفلش هم آنو آسیب برسانه.
و یک بخش سوال دیگه از یام مانده، خب بعدن تماس شنونده ما رو میگیریم. عبدالله از ولایت غزنی با دوزیرم جواب میتیم. عبدالله جان سلام علیکم.
و علیکم پختر نیمال دکتر صاحب تا خدا ده سی دا د ګردو علامه په پختیو باندې د خلکو ته تشریح کی یو خو سر په خلاص او بل علامه کومي علامه دي او کوم علامه چې وجود ولري بیا دي چې دکتر تر رسیدګی نه کیږي هغه کوم ګولوی څخه استفاده واخلي. دلته خدای ډاکټرانې وکوي په دې سره وکړي لکه نورکسین و پولیکساسین و اموکسیلین و سینګل دغه ورکړي داسې په دې حامله وښځو کې چې دغه مریضي پیدا شي او ډاکټر ته رسېدګي نه شي کړی بیا دوی له کومو تابلیت استفاده وکړي.
بسیار زیاد تشکر عبدالله جان. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر صاحب. به پشتو گفت
اگر مشکل ندارین میتونین به پشتو بگوین، اگر نی به دری هم هیچ مشکل نیست.
صحیح. قبلا هم گفتیم علائم تکالیف گرده همی کمردردی، سوزش ادرار و رفتن متکرر به تشناب و درد کمر و درد بطن زیر ناف لوور ابدامینال پین است. و
دیگه گفتن که خانمای حامله اگر مصاب باشن و یا به دکتر مراجعه نکنن چقدر خطرات در پی دارن؟
کسایی که حامله می باشن خصوصا این مریضا باید تحت مراقبت یک دکتر باشه و دوای به مورد بعد استفاده نکنه. بعضی دوای هست که در جریان حاملگی قابل استفاده نیست که او به طفلش ضرر میرسانه، بنان به در صورت پیدا شدن همتور اعراض و علائم تکالیف گرده به دکتر نزدیک خود مراجعه بکنن. دوایی را که شما گفتین مثلا سپروفلکساسین شما گفتین، ای برای خانمای حامله خوب نیست، برای طفل برای جنین نقص داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. حاجی صاحب اعظم از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم حاجی صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، خوش آمدین حاجی صاحب به برنامه، بفرمایین.
زله پکتیکا غبې کومه اجازه ملک زای ما د ماریا با په ټکی بڑو کی تکلیف دا بیا ډاکټر خو دې کې کڅوړه ده دې کڅوړه کې وګو جام دي د دې ګر ډاکټر صاحب یو څه اشاره تو کې ویلا.
اها میشه می سوال تانه تکرار کنین اجازه صاحب؟ میشه سوال تانه دوباره بگوین؟
قطع شد
تماسشان، فکر میکنم قطع شد، اخر درست نفهمیدیم. چیز دکتر صاحب پیشتر یک دوست ما خالص پشتون که گفتن که کسی که ادرار خود بیشتر نگهداری کنه، ادرار داشته باشه نکنه، یا ایام عاملش بوده میتره یا نه؟
بله بله، کسی که ادرار به وقت زمان تخلیه نکنه، زمینه را به رشد میکروبا در مسانه زمینه را مساعد میسازه و در صورتی که میکروبا رشد که در مسانه میتونه که ای در به گرده هم سرایت کنه و باعث میکروبی شدن گرده مسانه میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم برادر.
سلامونم نیکی رو من خرجان تا تا و ده تا سگرام میلمه دکتر سر پروان میگم.
سلام خدمت شما هم بفرمایید.
بابا یو په کنه لاره مې دی ما یو مور ده د ټول بدن مې هغه ځاګ شي تخاره ځاګ شي د لسونه په یو څه په کې دی کی تا د سور شي پدې کې دا ډاکټر څنګه په کنه غوښتنه دا کوم د ګردو لا مل دی او کنه او بل په کنه مې دا ده چې څنګه کول شي د ګردو تکلیف نه ځان وځو.
بفرمایید دکتر.
تشکر صاحب. پوندیدگی بدن عوامل مختلف داره که عوامل یکی از عواملش تکالیف گرده هم میتونه بوده باشه، دیگه تکالیف قلبی میتونه بوده باشه و تکالیف جگر و تکلیف نفس تنگی و چیزا هم میتونه که باعث پوندیدگی بدن میشه و در صورتی که پوندیدگی در اطراف سفلی یا در پاها پیدا شوه و او باید به دکتر مراجعه شوه که فهمیده شوه که این از تاثیر مشکل قلبی است یا این مشکل گرده است و یا مشکل دیگه اعضای سیستم بدن است. مشکلات تکالیف گرده همراه با درد کمر.
بفرمایید دکتر صاحب.
تکالیف که از باعث گرده پوندیدگی پیدا میشه در پالوی پوندیدگی، درد کمر، پوندیدگی اطراف چشم، پری آربیتال ادیما میگم، و در پالوی سوزش ادرار یا کم شدن ادرار در مریضا پیدا میشه و در معاینات که میشه در نزد از این مریضا باید معاینه ادرار و معاینه تلویزیونی شود و در پالویش معاینات خون خوب در معنی میشه.
یک شنونده ما به نام حکم خان از ولایت غزنی روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ ساعتان خوب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین. عملیات کردین شما گرده تانه؟
بله بله عملیات کردم، در قندار عملیات کردم، 3 میلی سنگ بود او را کشیدیم.
حالا چی مشکل دارین؟
او طرف شکی بود و حالی جور شد، دیگه طرف شامل کرد و دواز دو دسته نفر کردیم جور نمیشه.
دکتر صاحب کدام سوال ندارید؟
خب در طرف دیگه سنگ در اون طرف هم سنگ است یا ای که کدام تکلیف دیگه شما را آزار میده؟
او دکتر کلاس مو گفت که گوته تمام است که جور نشه، او قسم دوامی خریم جور نمشه، بسیار با جور درد میکنه.
گرده که عملیات کردی در اون چیز مشکل نداره؟
یا نه او جور نمشه دیگه.
خب
تشکر، بفرمایید دکتر صاحب.
خب برادر ما عمل کرده گرده یک طرف گرده خوده، دیگه طرف در صورتی که کدام مشکل در گرده دیگه طرف احساس میکنی یا اگر درد باشه باید نزد دکتر دوباره مراجعه شوه و خونش و ادرارش معاینه شوه و در پولیش معاینه تلویزیونی دیده شوه که در این مریضا چرک گرده یا مسانه چرک گرده پیدا نشده باشه. یکی از علتهای پوندیدگی گرده همین التهاب گرده است که از باعث میکروب می باشه و در پولیش اگر در صورتی که میکروبی شده باشه باید دوای ضد میکروب گرفته شوه و در پولیش مایات زیاد گرفته مایات زیاد بگیره از غذای پروتین دار غذای پر انرژی از او پرهیز شوه برای چند وقت تا اینکه گرده به حالت سالم خود برگرده.
سلامت باشین دکتر صاحب. پیشنهاد دیگه ما عبدالعزیز از مزار شریف روی خط هستن. سلام علیکم عبدالعزیز جان.
زنده باشین آرام باشین عبدالعزیز هستم از مزار شریف. تمام اول سلام های خدا برای شما برای دکتر صاحب برای شنیده های شما تقدیم میکنم. امیدی عدم شیری مستر تقریبا سنش 45 از 7-8 سال پیش از گردی از خراب شده بود عملیات که را پس کردن یک گرده است ولی دایین همی کمرشو زیر دل هر وقت ماینات شده کنیم ماینات کردیم میگه چیزی نیست در گردی همی یک گردی که مانده این از این مشکل بعضا بستر و تشنا بود میره دایین امیره من افتوم دکتر سای و رانمایی کنه چی کنیم.
تشکر برادر. این همشیره ما که عملیات کرده یک طرف گردش کشیده البته دیگه به این معنا که یک گرده داره و وظیفه دو گرده را یک گرده انجام میده که طبعا بالایش فشار میاد و همه طور مریضا باید مواظب گرده خود باشن از غذای پروتین دار از غذای چرب و نمکی باید پرهیز بکنن مایات زیاد بگیرن دوای بی مورد استفاده نکنن و در صورت کدام مشکل پیدا میشه نزد دکتر خود مراجعه کنن و از عملیات قبلی خود برای دکتر آگاهی بدن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. میشه در مورد زی بگوین که سنگ گرده چی است و چی گونه در گرده ایجاد میشه؟
تشکر. سنگ گرده علتهای مختلف داره در صورتی که بعض موادای در خون انسان در وقت فلتر شدن در گرده رسوب میکنه باعث به وجود آمدن سنگ میشه که مهمترین علت سنگای گرده کلسیم اکسالات است که در فیصدی بسیار مردم ما سنگای کلسیم اکسالات پیدا میشه در پالوش سنگای یوریک اسید از سبب بالا رفتن یوریک اسید سنگ پیدا میشه و از سبب فاسفیت بالا رفتن فاسفیت از سنگ های گرده جور میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا سنگ ها فقط از طریق دوا از بین میره یا باید نیازمند به عمل جراحی داره؟
بله سنگ ها نظر به سایز سنگ یا جسامت سنگ اگر سنگ خرد باشه تا 5 میلی الی 7 میلی میشه که توسط گرفتن مایات و دوا یا بیفته در صورتی که سنگ از 7 میلی بالا میره تا 20 میلی باز یک طریقه شکستاندن سنگ که لیتوتریپسی میگویم است که سنگ باید میده شد و از طریق ادرار او خارج میشه در صورتی که سنگ کلان باشه باز مجبور است که عملیه جراحی صورت بگیره و بعد از گرفتن سنگ اطراح شدن سنگ باید تجزیه شوه و نوعیت سنگ معلوم شوه در صورتی که نوعیت سنگ معلوم شد به اساس از او پرهیز صورت بگیره.
دکتر صاحب این درد سنگ گرده با دمی درد آدیش فرق میکنه علائمش چی است که کس چطور بفهمه گردهش سنگ داره؟
خب کسایی که سنگ گرده داره بعضی وقت سنگ از جای خود به جای میشه و در احلیل در حالب پایین میشه بسیار دردای شدید پیدا میکنه که ما او را رینال کولیک میگیم و یورتریک کولیک میگیم که این دردا همراه با هماتوریا یا موجودیت خون در ادرار می باشه و در پالوش دلبدی استفراقات هم می باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه بسیار مختصر بر ما بگوین، وقت برنامه گرچه کم است، که ساعت 3 به وقت کابل چند دقیقه دیگه، چند ثانیه البته مونده که خبرها برسه. بعد از اینکه خبرها ختم شد میشه که ما در مورد التهاب گرده صحبت کنیم که التهاب گرده چینه و آیا مثل سنگ گرده درد داره یا علائمش فرق میکنه. خب شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو زودی همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب خواجه حسام الدین حسام متخصص داخله و نفرولوژی در مورد امی التهاب گرده با ما صحبت میکنه. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را از تمیم مخگر